په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالی لیکوال ویلي چې د خراسان څنګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خبرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهوره وو او د داعش خراسان څانګې مشر دی، له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنگتن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړی. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یک شنبې په ورځ پیل سو. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایی بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایی عملیات شایي ډیرو خلکو ته یو تند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلی چې امریکا باید طالبانو ته وښیي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمیر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوي یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټل نه و.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره د هغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره و پکې غلام حیدر حیدر و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه مات شوی قسم واوري.
نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستی او نیستی مې برباده کړې وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنې لیک واوري. داسمنونو ربنن خدای او سوال و منظم به شي راول نن یې درنه کور غواړم. بشکرو ستا مانت تیرا نن یو اخلا خو اخیری سرگی د خپل بچی په غیږ کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړي. هغه له هیواد لرې و. هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلارنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروخه د علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ، او په 1956 کال کې د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورسپانو د مسؤول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندانه تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګه له چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. په نورستان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتر نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسره بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانه چې هلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانه به ولو راب ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوېږي، هر سړی غرې ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیره ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړي چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده، خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي چوي ژوند هم مجبورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسی وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نور نشته تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دي. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړي، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسه رو کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو اگر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو، ځکه خو جدا شی دی. موږ به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خپروي د کتاب د کتاب چاپ نه په پرتله ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګی و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې. یعنی د کتاب، یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډیر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی دا هغه پښباړه کې راغلی دا پلیک کې وسب نه راغلی. دا غي وجه ده چې دا کتابونه داسې چپی چپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه. یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دي، هغوی وجه دی چې هغوی سره خپلې خبرې دي او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیس کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو دغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لکه مرغزینو لږو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه مړه څه د ته ورکول کیږي چې داسې نه احساسه چې دا کار په ما تاوان دی که نه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه ماویزه ورته ورکوي، دا هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې ته منې چې ماته د امتیاز راکړي، یعنې هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو له اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوک بیا دی چې خلک وایي کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم همدی وي چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزورې شوی ده پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم که نه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا د سره جواب نه و که نه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنې د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 10,000 خرڅ شي، د هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلو ټولنو کې کم خرڅېږي. یعنې که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیلو نه شو کولی، کتاب کې به څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې 1,000 جلده کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی دا الګو دا ماډل زموږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې 1,000 کتابه چاپ کېدل اوس داسې حالت راغلی دی، او 1,000 واڼه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې 1,000,000 چاپ شو په پښتو کې. ترجمه ده د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 1,000,000 چاپ شو. اول ځل په پښتو کې کتاب 1,000 ټوکه نه چاپ کیږي، 15,000 ټوکه چاپ کیږي. اول ځل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړې واخلې. اول ځل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولی چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار پکار دی. د کتابونو دا شی شته چې زموږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات وسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنې اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼې او دا وایې چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوي کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10,000 چاپ کیږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په 2 کالو کې 10,000 هم نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژۍ ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېرې ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدی چې هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدی شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه یې رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نه شي لوستلی، نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو، هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، څه رقم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي کتابونو نه خبر شو چې دا برخه شته. ډېر زیات دغه اوس چې په یو دم باندې موږ چې د کتابونو بازار ښه شو، هغې وایي بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده، چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واخیستل او ډېرې ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه د هغې ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نه شو کولی، ځکه جرم ټول وادي. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازې PDF نشریږي، او ځین خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ډی اف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې چې کم خلک اوسې کې ډیر مجبوریت کې دي چې پی ډی اف ولولي نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونی یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډیر کار نه دی شوی دا به څومره ګټو کې چیرته داسي جوړ شي
ډیر زیات ګټه بو کې خپل ما سره ائیډیا دا شته چې موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کو یو ځینې مشکل چې لرو هغه دا دی چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډیره زیاته کمزوري ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډي وایو برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غستې شو د پښتو کتاب په بازار باندې ډېر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه دنده په وطن کې او بهر خرڅ کړو
ډېر مننه خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې هغه اوس یو قومي مشر دی ورځنی کار یې جرګې مرکې دي خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو غوي چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس مو رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال بچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکو
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه
شعر و شاعری هم د نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا د ایسوی
او لامل څو ولدی شعر و شاعری ته مخ کړه
سپینه خبرې څو کولې شي خبره دا ده چې یو څه براغلی منځ
نه دا درد څه شو
دردونه پښتنه وکوا سره دردمن دی نن سبا
پټ درد
او پټ درد دی
ها خانو کله د چاول شعر و شاعری شروع کړه څوک چې هغه ستا شعر واورید تا ته لارښوونه وکړه
یار لارښوونه خو ما چې حقیقت د دوی ما د پیښور کې سرحد د دوی ټولنه وو بیا مال ته موږ خپل ټولنه جوړ کړل شي افغان فرهنګ یا د بی بهیر او ته ها دا ډاکټر تکل عبد الرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره په کې غلام حیدر حیدر بس پاره کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کوله او تلورات لوبا شیر شاه ترخوی او دا امیر خلیل دی او بلا رپی او دا ټول په ماترات لور به
اوس مستقیم لارخونه ته ډیره چا کړی
یار زه د سیو استاد نه لرم چې ماته دی لارخونه کړی چې
یواز شیر او شاعری ودی کوله دا هم دی البته ټولنه کې وړاندې کوله خامخا نقد خو کېدنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډي کیسی او طنز او څو دا ټول
په خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سمکت نه وینو خو بیل موضوع ده شیر او شاعری دی شروع کړه بیا دغه ټولنو سره دی یو تړون پیدا شو غو سر ناسته ولاړ تقریبا څومره شاعری بده کړی وی څومره نثر بده تر اوسه پوری لیکلې
یار نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونی ساجداد لنډو کې سورا سره دی
پاتې
نه نه چاپې پنځه کتابه به تقریبا د شاعری
شاعری مده چاپ کړي کنه
شاعری او دوه چاپ دیو نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه دی چاپ دی
یو د خیال په لو شی دی یو کرخی دی دا نظم دی یو هایکو د چ افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړي دی چانو راوړې
دی
دریزا داسې بس لګي سره کوي
دا د هایکو په اړه خبرو وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خد افغانستان کې وو دی ویل چې لومړنۍ ټولګه ستاسو چاپ شوی نور هم دا سګو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هله کا چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی او کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال په کړی دا مراد لایق په کړی دا
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او دې لري تر ډیره پوری غا خوای تنزیوي او په دې اړه خو بیا د مشهور سوال دا دی چې دا د جاپانی ادبیاتو کاپی ده، خو هلته بیا ټولنیز مسایل نصیحتونه داسې سیزونه پکې دي. سم هغه ټولنیزې خواوې درنې دي که نه؟ طنز
دواړه پکې شته دی، داسې نه ده چې هغه یو طنز دي پکې، یا رقم دغه پکې شته دی، دواړه خواوې.
اوس به اوریدونکي په تمه وي، هغه به خامخا ستاسې آیکوګانې اوري. که یو څو آیکوګانې زموږ اوریدونکو ته وایي.
وبه وي لکه د اسرائیل په هیچا زړه نه سوځي،
د اسرائیل
په هیچا زړه نه سوځي، په ورځ کې څومره ډېر روحونه اخلي، او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي. او وی په پارلمان کې و وکیل ناسته، کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړا نه مړ شو. نو تورو چشمو کې ډېره ښه ښکاري ده، ما وی چې ښکلی وینو داسې دی وی چې چشمې لري کړي کاڼه وخت.
خام افتون صاحب، کله چې په پښتونخوا کې وی دا غیز نه راغلی، دلته مو شعر او شاعری کې اوس هم دغه ټولنو کې کینې پاتسي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کې؟
او دلته خو چرالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد ادبي بهیر پونم باندې جوړ کړل، تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولې. بیا دا غنه رسمې مل مجله په نوم باندې و مجله شروع کړل. ها هغه مجله مې واتلس ټوکو چلول، خو بیا د څه ځینې مشکلات له امله بنده شو. اوس هم لګي و بس کو سره.
ها نو ساده شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ و کنه؟
ها شلمې،
د شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول و؟ اوس چې په ویشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي، د دې شاعری څه ډول د توپیر شته؟ ځکه هغه خو ځوان وي، اوس پینګیره.
زه خو یم چې زه ګینې غزل وسم ځوان لیکم، دوه ته به پته یو ما خو سپارخ نه راغلی.
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري؟
نه نه،
زړه کې دی هماغه رنګ زور دی. نو اوس د غزل اورو.
هو د چا سینو کې زړونه وي، خو د چا سر کې زړونه.
د چا سینو کې زړونه وي، خو د چا سر کې
زړونه. چا سر کې زړونه، څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه. او زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشکا،
زکنه
زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشکا، چې ورې دیږي شې د مخه په خطر کې زړونه. او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه،
ما تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه، یو ورځ دې څومره را تاو کړیو صادر کې زړونه. او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا ته وایا،
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا ته وایا، کس پلانو غوندي دردود شي په مجمر کې زړونه. او بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي، بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي، او کو څوک زمونږه د سینو نه را بهر کې زړونه.
خا مفتون صاحب دا دې بشته مې پیړې
شیر
یا خو نزوانی د زړه زوان دي. خا مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي؟
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دغه ټوله ټول شوی دی. تو پیر څنګه دی، څومره پاتې یو، څومره خلک مخکې تللی دي، په دې باندې دا ټوله ګرځي.
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي، میتودولوژي چې دي، د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف؟
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې کله کله مطالعه کوم، ځکه زه اوزګار نه یم، مصروف په دې ما دی. دلته دا کلیوالي مسایل موږ ته را په غاړه دي، خامی جرګې او دا شی نه موږ ډېر
خو له دې سره سره چې تاسو شیر لیکئ نو جرګې مرکې دام کوي؟
که ناغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډېر زیات مصروف یم.
خو دا خبره خو ماته پاره اوس جالبه په دې ده، هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډېره پورې عاطفي سړی، جرګه مار سړی عاطفي نه وي، ځکه هلته بیا د عاطفي خبره بېل ده.
نو خدا خدا یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کینی او اخ نشي ویلی، او تا خوښ کې چې ته زما دپاره دا خبره داسې وکړه.
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت، هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنیز.
او په خوا خو جو هغه بیا د سنگر د اور په شولې په وخت کې هم بیا وسله ور سره په لغه ماندان او
جګړې هم دکړي.
ها وا وا
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعري کړي؟
هغه وخت کې هم کړي.
هغه وخت شاعري دی خوخه د کدو وسو؟
نه اوس مې خوخه دا هم نه.
هغه د جنگونو شاعري او جنگ نه خوخه.
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي، زمون د وطن کندې ایمان په کانو ولي، او غیرت چې په قران کې موای د شادتګر دی، او دوی د شادتګر نه دي چې قران په کانو ولي. نو د سي اعلی تاسو واه
تر ډیر پر د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي. تاسو یو وړو کې غزل بلاو او بیا په خپله پامانی
بل غزل. دا زما زړه خبري وراني کوي او کستا باندې خبري وراني کوي
دا زما زړه
خبري وراني کوي او کستا باندې خبري وراني کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري وراني کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري وراني کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کان خبري وراني کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړه ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په
بګین ډیر مننه خیر سم شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثر زیږنده ده خای دا تاثر بیلا بیلې بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کې سره اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهان د طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړنه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غوسه شو نه نه شهبازه دا خبرې مراته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د غڅنګ تر اخې په اوګې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي اخر دلته کابل کې به دي هم خور او کې تا ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوي نه نه شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وغځېد لاسې په تندي کې خود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خوند یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمه زنګ کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا پنځه دیرش ورځې همدلته سرګردانه وم دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځیم. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو، زویه را ورسېد، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
بیوزل نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریته بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ریشمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخ ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم. هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې. هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي. جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم. نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حسابه خدای به خلی ووي. لکه د هوري شان ښایسته، د پرشتې شان پاکه،
چرت تاجد تری پٹول جون کی قضا شوینو سبا بیگائی دا قرآن پا تلاوت کرے دے سبا بیگائی دا قرآن پا تلاوت کرے دے دا خدای مخلوق لئی دعا دا ودانی غوختی دا ہر مسافر لئی دعا دا شتمنی غوختی دا ہر ماسخوتن بئی وڑو دستا کسی کولی ہر ماسخوتن بئی وڑو دستا کسی کولی چتور کوٹے ویو ہاو دزوانی خبری ستا خا اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا خ اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا دو وجود ہر اندام بئی تصویر جوڑو بید مازین دا غیب جوان کی ہیچ ہم نو بس تا پا ذکر دا جن دا گاڑی پل گرزو خو آخر سمرا آخر سمرا بیز غم کولو خو آخر سمرا آخر سمرا بیز غم کولو آغا پا جن دا انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشکه خدای بخلی بوي پختنه مور و چې بشکه خدای بخلی بوي خود دنیا ژوند دې د چا په سینه پور پاتې شو ته جمعې شپه وا دا به چې کله ساحه تلا ته جمعې شپه وا دا به چې کله ساحه تلا د کلمې په ځای ستا نوم یادو ویلي د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه د اسمانونو رب نن خدای او سوال وو من زما بچی راول نن یې در نو کور غاړم بشکرو ستا مانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې پاړم ابې د کور د دروازې نسترګې نوې سترې ابې د کور د دروازې نسترګې نوې سترې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نه وزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي دا سینن بل مور د خپل زوی پارمان مشوا ابې خلاړ زبی خی کور کی आवाज یما ابې خلاړ زبی خی کور کی आवाज یما تمام شپد خپل عزت سوکې ته ناست یما دې سړي خور ماحول کې سام خستل ګران دی کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پری خې دي سماج څه زده دي چې بچو ته به وخایم زه په خپل د پښتون سماج تور سریم یو مزمن زری خو معنا باندې نه پوهیږم زبد خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول ز بد خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو من سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوی خزانی ولټي د کائنات ته هر یو راز پردی او چتی کړی چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچی د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپیرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی په ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی منم چې تا به ډیر مهنت ډیر خواري کړی وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي چې
چرته چیلم شعور یو دلیل چلیږي د وخت نو ورسته خلق هغل تکي نه چلیږي اتلون کی نسل کی بیلم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار بنیول غواړي ازادي نه یادو ازادي نه یادو پوش شعور یادو هغه شعور چې د حجره او جماعت لار سمت کی هغه شعور چې د حجره او جماعت لار سمکړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا بدی بچول جوړول غواړي چې بیا د چاتور سر قرض بچا پاتې نشي چې بیا د چاتور سر قرض بچا پاتې نشي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وځي